یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم په یو استودیو ته مزفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. تمه ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا یکشنبه په پاتې اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. دا کمیسیون له ټاکنیزو ټکټونو غواړي چې له مداخلې پرته دې دوی ته اجازه د کار ورکړي. دوستانو د مو د دې خبرونې لومړی موضوع د نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه خبرو.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نه سیمه سرتیری وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی له پاکستاني چارواکو سره یې اغېزمنې خبرې کړې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نه سیمه ییز سرتیري وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا پیښه تیره شپه د قرباغ ولسوالۍ په لیونۍ سیمه کې شوې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي چې داسې ښکاري چې د سیمه ییزې اردو دننه نفوذي کسانو دا سرتیري وژلي وي. جرمني اژانس خبر ورکړی دی چې طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او وایي چې 2 سرتیري یې وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلی دی چې ده د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. هغوی ته یې د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي او خلیلزاد په دې برخه کې چې شخړې په افغانستان کې راکمې شي، اوربند وشي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې پرون د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی و. خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې وروسته له نږدې 3 جنگ پیل کړې، خو په دې خبرو کې اوس بیا ځنډ راغلی دی. زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې خبرې د دې لپاره د موقت وخت لپاره ځنډولې دي چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. تیره 4 د بګرام هوایي ډګر ته نږدې طالبانو حمله وکړه چې پکې 2 ملکیان ووژل شول او تر بیا ډېر ټپیان شول. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسیږي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون په نیمروز کې لاریون وکړ.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته په رسېدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی وو. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپ پاتې نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسېږي، پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي، په هماغه سیمو کې لکه شندن، ادرسکن، پرارود، په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات ښار ته ننوځي.
د سولې ولسي حرکت ټولو 4 ولایتونو ته خپل سفر تېره سې شنبې له هلمنده پیل کړ. د کونړ چارواکي وایي د منګي د برېښنا بند درغونې چارې بشپړې شوې او په 2 کې به رسمن پرانستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند د ازمایښت مرحله پاتې ده.
د منګي برېښنا بند چې 2.5 میګاواټ دی، شپږ کاله وخت ونیو، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز و باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپور له مخې پر دې بند شاوخوا 10 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د کونړ د والي مرستیال وایي پر کونړ سیند د څاګي په نوم د بل بند سروي او ډیزاین هم چې 250 میګاواټه برېښنا به تولیدوي په څه باندې 1 کال کې بشپړ شي. د ولسمشر ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالامال سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر مختار تیل چوبردی سره یې وکتل وویل چې سش کال واشنگتن د منځنۍ اسیا له 5 هیوادو سره 2 ډیپلوماتیک اړیکې زیات کړي دي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له 4 کلونو د لومړي ځل لپاره قرغزستان ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیوف کوربو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ اسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داس وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستانه چې د منځنۍ اسیا له درویو هیوادو سره ګډه پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته چیرمه د توغندیو بریدونه وشول. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډیره دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تیرې دوشنبې په حمله کې 15 عراقي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تیره چهار شنبې پر دغه هوایي ډګر بله راکټي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرونه
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارلن شاه وایي چې سبا په پاتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ بلخه د افغانستان د آزادو او عدالتمنو انتخاباتو د څار بنسټ د اعلام یو مثبت ګام بولي. وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید
خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره کوي ترڅو اکثر بیا شمیرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي.
بلخه په کندهار کې به موده تازه ورغلو به ځای سوي کورنۍ له حاله خبر کړو.
ورا ګډین خدا د دغه ځای دې خو په را را باندې ورې دی خو مې کچرا نو کچرا مې په کلا کچرا مې را باندې لنداکی.
دله بدغیسه کندهار ته ورغلی کډوالو ده او که وخت نور مطالبه هم واوري د خبرونه پروستي برخه کې اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون در لنشاوي چې سبا په پاتو وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دغه کمیسیون د در لنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي رادیو ته ویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخله پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس د پروسه مخ ته یوسي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې تازه په پاتو وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. په دې اړه نور حال فیروزه عزیز راکوي.
مالنا فیربجانی تر یو نږدې تر یو میاشت وروسته د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وایي ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به د یک شنبې په ورځ بیا پیل شي.
پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه متأخیره چې د ټیکټونو لخوا نظم په کارونو کې شوې دي دا کاملا په تخنیکی برخه کې تاثیر گذار او یو دلایل دا چې موږ نه شو کولای چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کوو ولې موږ په ټیکټونو باندې غوښتو چې په دغه ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهده خپل مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي درې ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي، خو په پاتې څلورو نورو ولایتونو چې بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب دی، په هغې کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره دې په دغو پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویاند محمد قاسم الیاسی دای وای د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شول، نو موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې هم ولرو. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دا غږ وکړ چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي. خو ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ هغه یو لک دوه زره رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي ومنو. د نوموړي په وینا دا رایې قانوني نه دي، نورې یو سلو اووه دېرش زره رایې مو هم نه دي منلې. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړې تفتیش غوښتنه یې هم وکړه، ځکه د دوی په خبره مشکوکې رایې دي او د هغو په اړه به قانون قانع کوونکي دلایل هم نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوازون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله هغو ولایتونو ته چې پر وړاندې یې مخکې تحریم موجود و، نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی چې په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وګوري. ښاغلی خوازون دا هم وایي چې
تقلبی رای خلو که ده منون ورد نگی او خلق دخل رای و او خل سرنش برای دیر حساس دی اون تمام داده چه دوی در نتایج اعلان اولان دی دوی باید پاک او نپاک رای سر جلای پی او دلاغی وروس تا دوی نوری بروسی پرمخ.
په هغه ولایتونو کې چې ټاکل شوی دی یک شمې په ورځ د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل شي، 1409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح‌الله سادات شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د روانې اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. بلی فیرباجانی
ډېره مننه کوم فیروزې عزیز. دوستانو ومریدل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې سبا په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بیا پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د افغانستان په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او نقش او د تفتیش بهیر د پیل اعلان مثبت ګام بولي، وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي په دې بهیر کې به د ټولو نمایندانو څارون که هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کوي. فیروز عزیز شاغلی رشید سره مرکه کړې دا چې او په سر کې د دې بهیر په وړاندې د تحریم د لری کېدو په اړه ترې پوښتل دي.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسو دفترونه پرانیزي او مرسته سره کوي تر څو هلته د بیا شمیرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خبر یو خوب پرمختګ دی. موږ غوښتنه هم دا و چې نه باید د څه وضعیت رامنځته شي بیا پر کې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره دا چې کوم محلات چې یو زرو درې سو شاوخوا زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیا شمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او خامخا د بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان څخه وروسته چې هغوی په پوهو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري، نو خامخا هغوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوار یم، هیله من یم چې کمیسیون دا ځل خپل کار په ښه توګه ترسره کړي او دا ښوالی دا ځل دا ده چې په اوس ولایتونو کې د معترضینو یا د هغو معترضو ټکټونو ناظرین پکې حضور نه درلودنو دلته دا یو ښه ښوالی ده چې د ټولو نماندانو یا د معترضینو نماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
د په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بشمیرنې او تفتیش اجازه سي د ثبات او پلن دلیل لوري ورکړل شوی دا به د ابتدایي پایلو د لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به وي؟
بل شکه دا یو د کارکېچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخابات کمیسیون پایلې چې نه سیلر مورې هم د وو ولایت کې تقریبا محدود پاتې سي او یا محصور وو اته د یالاسو محلونو څخه زیات بای تفتیش دی یا بشمنند که تر سرسی او دی ده توانه درلوده نو که پایل ایلانوالی پا قسمی داره که ایلان کرده وی خوخام خواه باید دیده وو بلایتونو پایل قسمی هم ایلان سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص کیگی که ایلانوالی ایلانوالی نو چلند دیده وو بلایتونو پایل سر سرخ هم نید دادی که میسون پاری خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش پرکلی مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک له دغه تشویش او اندېښنو نه راووځي او بلاخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسه و درول شي په دې کې ستونزې پیښیږي، خنډونه هم رامنځته کیږي، مغرضین هم پکې لاس وکړي، شک تردید هم زیاتېږي او کېدای شي په پایلو باندې ډېر بیا بد تاثیر هم ولري نو کېدای شي پروسه باید مخته لاړه شي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشید
آزادی رادیو لوونه تروو
دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې خاطر پردې سره وړاندې کوي.
د سروبي د نغلو بند څلورم توربین له 12 کلن ځند وروسته بیا فعال شو. د برېښنا شرکت مسولین وایي دغه توربین په فعالیدو سره د هیواد د برېښنا په شبکو کې 25 میګاواټ برېښنا نور هم ورزیاته شوه. دغه شرکت وین وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به 15000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمن شي.
یک توربین به ظرفیت 25 میګاواټ در بند نغلو توسط بانک جهانی که فند شده بود و توسط کارمندان خود ما دوباره سازی شد ای به بهره برداری سپرده شد.
د خاغلی توحیدی په وینا د دې توربین پر غولو د نړیوال بانک 3.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. خاغلی توحید د شان وای د برېښنا د توربین ترڅنګ په سروبي ولسوالۍ کې او سب سټیشن هم ګټه خېستنې ته وسپارل شي. په خبرې وو بشکل یو ته برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د محل په 24 ساعتونو کې د نغلو بند ټول 4 توربینه 100 میګاواټ برېښنا تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي په لومړي ځل د افغانستان صادرات پر روان کال کې 1 میلیارد ډالر ته پورته شي. د دې خونی وین جان اقا نوید نن ازادي رادیو ته ویل تازه وچ میوه، زعفران، لاسي صنایع، غالین، مرمر، تیږي، رغام او کرومایت هغه توکي دي چې پر روان لمریز کال کې به نور هیوادونه ته صادر شي.
امسال صادرات ما نظر به ارقام کې از مقامات مسئول دولت افغانستان اشار داشته شده و ارقامی که ما داده داریم نزدیک به 1 میلیارد یا در حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود. خوشبختانه سال دستاوردهای خوبی است.
د خاغلی نوید په خبر افغانستان له دې وړاندې چین، عربي متحده امارات، عربستان، سعودي، کویت، بحرین، هندستان او یو شپې نور اروپایي هیوادونو ته صادرات درلودل. د افغانستان سوداګری او صنایع خوند وایند په خبره دغه توکي د هوایي دهلیزونو، ریل پټلیو او د لوی بندرونو له لارې د لوی ترانزیټي موټرو په وسیله انتقال شوي. اقتصادي چارو کې پوه سیف الدین سیهون بیا وایي چې دغه هلیزلې بسنه نه کوي او افغان حکومت باید د خپلو صادراتي توکو کیفیت او په بهرنیو هیوادونو کې د بازار موندنې لپاره ګړندې ګامونه پورته کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنی اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغاني اتیا پوله، یو ایرو واتی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني نوی پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغاني دیش پوله، زر هندي روپی 1100 افغاني او زر پاکستانی روپی 503 افغاني.
دوستان اقتصادي خبرونه خو مو اوریدل کولای سي چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس به ونه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. اسمه سروند د موضوع تعقیب کړي دا اوس را سره په استډیو کې دی. سروند صاحب خبرونه تشریح کړي دا راته وایي چې دا سیمه په ټوله کې څه اهمیت لري او د نوې لانسې ستراتیژي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه ریباچانه. دا سیمه له طبي سرچینو مالاماله د ډیر طبي سرچینې خصوصا غاز او تیل لري، خصوصا بیا قزاقستان او ترکمنستان په دوی کې ډيري طبي سرچینې لري. او لبلخوا په دې سیمه کې روسیا او چین هڅه کوي چې سیالي له بل سره وکړي، دواړه رقابت کوي چې د منځنی آسیا په تیلو او ګازو زیاته پنګونه وکړي او ډیر ځان ته جلب کړي. او د افغانستان له لوري وسلوال هم د منځنی آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. او دا هم یو پوینټ دی، یو اړخ دی د موضوع چې اهمیت یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلیو بیردی سره وکتل، وویل چې سږ کال واشنگټن د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک تعلقات زیات کړي دي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له 4 کلونو د لومړي ځل لپاره قزاقستان ته سفر وکړ، او بخشی قرغیزستان ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیویوف کوربه وو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ آسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستان چې د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو یعنی تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تاجکستان تر ټولو کمزور اقتصاد لري او تیلو غازم نه لري د ترکمنستان او د نورو په شان، خو د دې هیواد اهمیت بیا پدې کې دی چې له چین سره نږدې دی او له افغانستان سره د ترکمنستان او ازبکستان په شان پوله لري او د پاکستان ته هم نږدې دی.
بله، ډېره مننه کوم اسمت سران دوستانو. د منځنۍ آسیا لپاره مو د امریکا د ولسمشر لخوا د نوې لانسوي ستراتیژي په اړه جزئیات واورېدل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غلازادي راډیو اوري دوستانو، اوس په بیا هم بیرته افغانستان ته راوګرځو. د کندهار ولایت ته به ورسو. د جګړو او ناامنۍ له کبله کندهار ته د 13 ولایتونو 10,000 بې ځایه سوي کورنۍ ورغلې دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې او د ژمي راتګ ته سخت اندېښمن دي. په عین وخت کې د کندهار ځایي چارواکي وایي ممکن د بې ځایه سوي کورنۍ شمېر تر دې هم لوړ وي چې دوی د لاسنیوي لپاره د مرستندوی بنسټونو سره ګډ کار پیل کړی دی. په دې اړه صادق رښتینی راپور لري.
سخت جګړو او نامنوی د هیوا د تلوس ولایتونو د یشمیر سیمو اوسیدونکو اړکړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي.
غوړه ګډې دغه دغه ځای مده خو بارانه باندې وری دی، خو مې کچرا نو کچرا مې په کله کچرا مې را باندې لنداکی.
عبدالغفور هم یو له دوه خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشت مخکې خپل سیمه پریږدي او د خپل کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچاري لکه بلې د کندهار په شپږم ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي.
تاش زامره رسولې د غزه د عدالت د خونه وته وګدایلند خشته ده بارانو نه رباني وری دوه شې د خطر چې دغه شورتو وګر دغه تشنه زګر مې دا تخته ده ولکه حال رم گزاره نه لرم د ګټ د نه لرم دوه نه لرم چې وی خور دوه نه لرم چې وی پښند د کالیم بر را کړی د شې دالت بوسمانه زلي دلان چې دا مازور سړی د پښیم مازورم زم د ساعت زم دغه نو کای کچرا چیر ټوله کمغه و چوم دغه ګوره ډوډۍ هغه نګور سره نګور په خو دغه دا ما وکاته کوک کو حکومت حکومت یاد مشته یو کومک راکی یاد مشته یو سرپنار راکی یو ژوند زمو برابر کی مو که دوی رعایت او رعایت مو ودی.
زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد لاتلس ولایتونو څخه څه باندې لزر نور بی ځای سی وی کورنۍ هم دا مهال ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په خیدو سره د خپل کورنۍ د غړو ژوند تاندیشمن دي. د روزګان د گیزابل سوالی څخه د تازه بی ځای سو کورنۍ له جملې څخه دوتنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي.
په جنگو د اساته د بدروزه د اساته موږ پرارسيو په د زاویو دي موږ دغه سرپرست نه لورې چې موږ د یو سړی پرستانه وګشته د کم ځای غلی است کم خواته زی دا و نه چې اته مې موږ د پرتیو موږ سړی مونږ نه چې دا ستراز موږ دروازه وټه کې چې کا کسې سال ته مو ژوند کې ده نه ګډیلرو نه سرپنا لرو نه ښه لرو نه بد لرو دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې موږ په ژوندو درولي دي
دا مالات څه ورته وګوره چې اسمان مو تلتک دی مځکه مو کراسه ده موږ تاسې غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې دا مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري د کور زمینه شی نه لري چې دوی تر مځکه پر فرشه کې هوارې کې در به در ټوکر ټوکر دي په والله که دغه ته احتیاج یې قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره
په عینې وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم مني چې دې ولایت ته له لزور څخه زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د بې ځایه سوو کورنیو د لاسنیوي لپاره یې له مرستندویو بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پر تګلاره کار پیل کړی
دا افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د امن ولسوالیو خلک دي چې دلته په کندهار کې میشت دي او مرستو ته جدي اړتیا لري هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د نیم زره کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر تېره بریده پورې هغه کوم ټارګیټ چې موږ ټاکلی وو هغه ترلاسه رسی ولرو
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځایه کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلې مرستې برابرې کړي
دوستانو کابل چا په ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې او ولسمشي انتخاباتو په اړه تبصرې لیکلې دي غټ کې اجمل تورمان وړاندې کوي
دنیا نه دولتي ورسپانې په دې اړه لیکلي چې د سولې خبرې ولې موقته نه ودرېږي د ورسپانې په سر مقاله کې په دې اړه راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې تیره اونۍ بیا پیل شوې یو ځل بیا موقته درېدلې دي سر مقاله لیکونکي لیکي یو شمیر وایي چې دا خبرې په بګرام کې د امریکایانو پر پوځي اډې د برید له امله درېدلې دي دنیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه برید یو ورځ وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موږ لنډ وخت لپاره دا خبرې درو ترڅو هغوی طالبان له خپلو رهبرانو سره مشورې وکړي ورځپاڼه لیکي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې سولې ته لیواله دي اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د ناکامه کېدو احتمال وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که څه هم د طالبانو یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دا خبرې ځکه درېدلې چې دواړه خواوې له خپلو مشرانو سره خبرې وکړي خو د سر مقاله لیکونکي په خبره عمومي باور دا دی چې د بګرام برید د دې لامل شوی چې دا خبرې متوقف شي په سر مقاله کې دا هم راغلي چې ممکن دا برید د طالبان لخوا سیاسي مشرانو سره لا همغږي پرته او د یو شمېر هیوادونو د دستور پر بنسټ شوی وي هغه هیوادونه چې د لیکوال پاند نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي ویسانه دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي دي د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د ولسمشیزو ټاکنو نومان عبدالله عبدالله تیره شپه د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په شمالي ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر ته اجازه ورکړي په مطلب کې راغلي خو نوموړي ټینګار وکړ چې لومړنۍ او قسمی پایلې چې تقلب پکې شوی وي ورته د منلو وړ نه دي وی ساده هم لیکلي چې عبدالله عبدالله ویلي چې د خلکو له پاکو رایو به دفاع کوي او ګواښي وکړ چې د تقلب په نتیجه کې به د رامنځته شوي حکومت مخه ونیسي
اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
زه امیر عالم خان صاحب د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ د برکښونې غوښتم ورځ ما د غږ وکاله کیږي چې د مکتب مدیر نشته او هیڅ انا سرپرست د مکتب نشته د مکتب د سقوط سره مخ دی که درسو دغه معرف کو زموږ د غواز او نورزت زره دی او مدیر راوړيږي
زه شراف جن د کندهار ولایت سره د میدان او پای ته د دانه کې سره د سمال د غوښه د هیلو د چموشتي کلینیک را جوړ کې بل شپه په کور کې مریضو ورلي کلینیک ته غدر وازه د شپې نه خلاص او ډیر اصلي یو ساده موټر مزل دی نو مخ په کلینیک ته ډیر ضرور لرو السلام علیکم
احمد ظاهر قاسم لوګر ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام کوم په دې ونی کې د ازادي رادیو ته او بیا د افغانستان ډېر پوه چارو کته دا چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د وژل کېدل دا مونږ ته یو داسې سبق راکوي چې مونږ ته د نه منلو خبره ده. مونږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر په درمن یو د په مرګ باندې، ځکه چې دا یو داسې اتل و، ځکه دې اتل خبر کولای شو چې د خپل هیواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې مونږ ته دلته هغه پیسې راوړې او مونږ ته یې دلته کار پر مخ بو او مونږ ته به یې ویالې کیندلې او څاګانې راته کیندلې او مونږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې مونږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه مونږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که مونږ وګورو په درینور کې، په خیوې کې، په بیسودو کې، د ننګرهار په ډېرو ساحو کې ډېر کارونه کړي وو.